سلامونه نن شنبه د نومبر 19 او د لړم یا عقرب میاشتې 28 نیټه دا روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم. پایلې په لنډو خبرونو کوو. د قطر یو ډیپلوماټ وایي هیواد د افغانستان سولې سوکالۍ او ثبات ته ژمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرټر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشر حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلوماټ د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوحې موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت وښيي او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. د طالبانو حکومت له څه باندې 400 ورځو راهیسې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي، او پر ښځو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي. د طالبانو دغه اقداماتو پر دوی د سختو انتقادونو سبب شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره په یوازې سر اقدام نه کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون جمعه په یو کانفرنس کې وویل د خپل حکومت د بهرنیو پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې په مهال دا خبره وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویاد محمد نعیم وردک تیره پنجشنبه ویلي و هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه هر ورځ له 80 تر 100 پورې الوتنې کیږي. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی د افغانستان له هوایي حریم له هرې نړیوالې الوتنې $100 اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې زیاتې الوتنې له اروپا او آسیا د افغانستان له هوا تیریږي. دا معلومات نشته چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان له هوایي حریم څو الوتنو تګ راتګ او خو احمدی وایي چې دوی تمه لري په روانو شپږو میاشتو کې له دې مسیر څخه د ورځې تر 300 زیاتې الوتنې وشي. د پاکستان په کراچۍ کې د یو افغان مړی چې په توقيف کې ساور کړی و افغانستان ته ولېږدول شو. دغه کس له نورو افغانانو سره یو ځای د اکتوبر پر 3 په کراچۍ کې نیول شوی و چې په توقيف کې ساتل کېده. په پاکستان کې د نیول شوی افغانانو مدافع وکیل منیزې کاکړه ازادي رادیو ته وویل
ډېرې کوششونو اور الو زلو پس دا جسد چې دی د کراچۍ نه اسلام آباد ته یو ځل بایر انتقال شو، د نفس د تورخم للیاري افغانستان ته ولېګر شو.
د منیزې کاکړ په وینا دغه افغان زوی لا هم په کراچۍ کې لنور افغان پناهغښتونکو سره یو ځای بندي دی چې د افغانستان ته د لیږدولو اجازه ورنکړل شوه. د پاکستان په شمال ویدیس کې د سړک غاړې بم 14 کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. د رویټرز اژانس تر راپور له مخې دغه 14 پرون مازدیګر د جنوبي وزیرستان په چمکالۍ سیمه کې شوې ده. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي سلیم مروت وویل د 14 هدف پخوانی 15 افراطي وسلوالو چې تازه له حکومت سره یو ځای شوي وو. د ویل چې په پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی. په جنوبي وزیرستان کې د 14 مسولیت چا نه دی منلی. او د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي د روسیې د حملو له کبله د اوکراین د انرژي سکتور نږدې 50% له کاره لوېدلی. شمیحال پرون په دې باب زیاته کړه، یوازې د نومبر میاشتې پر 15 د اوکراین پر ښارونو او د انرژي پر تاسیساتو د روسیې 100 راکټي حملې وشوې. تر دغو حملو وروسته په پلازمینې کیف، خارکیف، ژومیتر، لیفیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره نږدې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شول. کرملین وایي د دغو حملو علت له روسیې سره خبرو ته د اوکراینی لوري نه لیوالتیا ده. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره هم د دوی د نیولو، لا درک کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
د تروریستی ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ په خواري پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان له ترکیې غوښتي چې افغان پناه غوښتونکي په اجباري ډول لخپلې خاورې نه باسي.
کته هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپلو پولو د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی.
او د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورنه. د افغانستان د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي له عمومي بخښنې سره سره په افغانستان کې د دوی د نیولو، لا درک کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. پخواني پوځیان وایي دوی په بیلابیلو پلمو نیول کیږي، یا تر شکنجه وروسته خوشي کیږي، یا هم حتی د کورنیو د غړو په مخ کې وژل کیږي. د افغانستان په ګاونډیو او نورو هیوادونو کې میشت پخواني پوځیان وایي د بېوزلۍ له کبله حتی سوالګرۍ ته اړ شوي، خو طالبان وایي داسې کوم سند نه لري چې د پخوانیو پوځیانو د وژلو او نیولو ادعاګانې ثابتې کړي.
د جمهوریت نظام د ملي امنیت یو ډګرمن چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله خپل نوم واخلي وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو او حتی وژلو دوی سخت اندېښمن کړي دي. دغه ډګرمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
هر روز نظامیان پیشین توسط استخبارات گروه تروریستی
د تروریستی ډلې د استخباراتو لخوا هر ورځ په خواري پوځیان په مرکز او ځینو ولایتونو کې نیول کیږي او نامعلوم ځای ته بیول کیږي، ترڅو ورځنۍ شکنجې او هر ډول وروسته مړي په نامعلوم ځای کې مدل کیږي چې ساري له تنه جلا کیږي او دا د تاسف خبره ده. په سلګونو افسران او سرتیري نیول شوي چې حتی د کورنۍ د غړو او ماشومانو په وړاندې په ډزو وژل کیږي. یو بیلګه په کندهار کې د پولیس افسر حمیدالله دی چې له کوره وتلی وو او درې ورځې وروسته یې مړی چې سر یې له تنه جلا کړل شوی وو د ډنډ ولسوالۍ په یوه ویاله کې د ځایي خلکو لخوا وموندل شو.
ځینې پخواني پوځیان اړ شوي چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه وکړي، خو دوی شکایت لري چې هلته هم له بد وضعیت سره مخامخ دي. په ایران کې یو پخوانی نظامی افسر وایي د ده په څیر ګڼ پخوانی پوځیان حتی سوالګرۍ ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د شهیدو افسرانو د کورنیو غړي سوال کوي. موږ د ملي اردو سرتیري ته چې په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي د غومره پاته دي چې کاسه را واخلو او د سړک پر غاړه سوالګري وکړو. په دې برخه کې هر خیریه بنسټ چوي هله کو چې زموږ ملاتړ وکړي.
په پاکستان او ترکیه کې هم کډوالو شویو پخوانیو پوځیانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اقتصادي ستونزو او نورو کړهونو شکایتونه کړي دي. خو د تیر جمهوري نظام په سلګونو کړي چې له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي وایي په امنیتي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یو ورځ د طالبانو د استخباراتي ځواکونو لخوا ونیول سوم او ولسمي امنیتي حوزې ته ولېږدول سوم. تر 15-20 ورځنی شکنجې او د یو نیم لک افغانیو پیسو تر ورکړې وروسته خوشی کړی سوم. اوس هم له بیرې او ډر سره په افغانستان کې ژوند کوم.
یو بل پخوانی پوځي افسر وایي د افغانستان د تیر نظام امنیتي ځواکونو ټول پر کورونو ناستي او د طالبانو په وړاندې په کومه وسله وال مبارزه کې لاس نه لري. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل
له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له مشرانو هیله من یو چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر موضوع هم بحث وکړي. دوی دې امنیتي ځواکونه جګړې ته نه داخلوي. هیڅ امنیتي ځواک په کوم ځای کې په کومه جګړه کې لاس نه لري.
وخت نا وخت په بیلابیلو ولایتونو کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، بې درکه کېدو او وژل کېدو راپورونه خپریږي چې د کورنۍ غړي وایي هیڅوک یې غرشاخ نه اوري. د طالبانو چارواکي دا نه مني چې د تیر جمهوري نظام کوم سرتیری یا لوړ رتبه افسر دی نیول شوی یا شکنجه شوی وي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا سی اسناد مونږ نه لرو چې د خانوی او پوځیانو یا مسلدارانو وژل تایید کی. یو کله کله افواهات وي، یا د سی ویسی ځینې وختونو کې شخصي موضوعات او مخاصمې او دعوې د دې باعث کېږي چې هغوی کله کله څوک دعوه کوي کې نو خو شخصي موضوع وي. یو وخت کار هم کړی ول، یو پیک هم شوی، سیاسي اړخ نه لري. د دې وجه نه څوک نیول شوي دي او د وژلو موضوع یې ولې موږ نه تاییدو، د سی پیک موږ نه لرو.
د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمیره شاوخوا درې نیم لکه شودل کېده ډېر ورې شول. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې په خپل لیکو کې به د تیر نظام پوځیانو ته ځای نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر کال په پاکستان کې یو کانفرنس ته ویلی وو افغانستان نور لوی پوسټ اړتیا نه لري.
و موردل د افغانستان د تیر حکومت یو شمیر امنیتی ځواکونه وای چې له عمومي بخښنې سره سره هم د دوی د نیولو لا درک کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه وایي ډیری افغان مېرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. یونامه په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې له زیات شمېر مېرمنو سره لیدنې کړي او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه دا موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي. خو د طالبانو حکومت بیا د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې نړیوال هیوادونه دې پر واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د افغان مېرمنو د غوښتنو ډیره برخه تعلیم، کار او د اساسي حقوقو په برخه کې لاسرسي ته ورټوله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما د نومبر په 13مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ډیری افغان مېرمنې د خپل حقوقو غوښتنه کوي او لدینه نه پشاکيږي. د دې خبر پاڼې په حواله یونما چې لتیریوي ونی راهیز په افغانستان کې لزيات شمیر مېرمنو سره د طالبانو لخوا د ورستۍ محدودیتونو په اړه خبري کړي. دوی ویلي دي چې په افغاني ټولنه کې ژوند او لټولو حقوقو نه برخمن کېدل د دوی حق دی. په دې خبر پاڼې کې ویل شوی چې افغان مېرمنې خپل ټول هغه حقونه لکه تعلیم، کار او نور اساسي حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي غوښتنه کوي. د یونما په خبر پاڼې کې همدارس ویل شوی چې افغان مېرمنې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یونما له چارواکو غوښتي ترڅو په دې برخه کې د ډیرو خبرو فرصتونه برابر کړي. له بلې خوا بیا د پنځشنبه په ورځ ناوخت د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې امریکا او برېټانیا هم په افغانستان کې د بیان ازادي او همدارس د موترزه مېرمنو د نیول کېدو پر دوام خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سیاسي همغږي کوونکی فریکس اکرسلی هم ویلي چې طالبانو له ترهګریزو ډلو سره او همدارس د دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې کړې شمنې نه دي عملي کړې او دا به د دې لامل شي چې طالبان ژر په رسمیتونه پیژندل شي. خو د طالبانو حکومت به دغه څرګندونو په خبرګون کې وایي چې دوی کړي ژمنې پوره کړي او نړیوال هیوادونه دې په واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. د دې حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
موږ تل د دې غوښتنې کې چې هیوادونه په واقعیتونو باندې ولاړ قضاوت وکړي او د افغانستان په اړه باندې مثبت لوري ولري. دا د اعتماد او د اطمینان د پیاوړتیا لپاره ډېر مفید او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ډېره ګټه کوي. کله کې اعتماد او اړیکې وي بیا سوې تفاهمات او هغه ذهنیتونه تغییر کوي چې څوک یې خوانه دی ویره احساس ولري.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې د یو شمېر معترضه مېرمنو د نیول کېدو ترڅنګ تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو کې د مېرمنو ورتګ منع کړی چې د طالبانو دغه پریکړه له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه.
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما وایي ډیری افغان مېرمنې د خپل اساسي حقونو غوښتنه کوي. بلخوا د ښځو ځینې فعالانې وایي چې د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو، کارونو او هڅو فشارونه په زیاتېدو دي. فوزیه کوفیچ په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه کار کړی. پرون پر ټویټر کې لیکلي د ښځو د حقونو د فعال ظریفي یعقوبی د نیول کېدو دوه اونۍ پوره شوې خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعال نظیفي حقپال سره د مرکې په پیل کې پوښتلي طالبان ولې د ښځو د غږونو په خاموشه کولو بوخت دي.
دا چې طالبان ولې د ښځې غږ چوپوي او خاموشوي زما په نظر یو دلیل دا ده چې دوی د ښځو د هغه اساسي خاص چې دوی وایي ډوډۍ، کار او ازادي د دې څخه دوی ډاریږي، ځکه چې دغه خاص د ښځو یا د غوښتنه د ښځو مشروع غوښتنه ده او د دوی اساسي حق ده او د دوی دغه مشروع غوښتنې په مقابل کې دوی سلب سلوک کوي. په هر کتاب کې، په هر دین کې، په هر کلتور کې دوی ملامت دي او هغه د پاره دوی کوشش کوي چې دوی غږ خاموشه کې تر دې چې دوی ملامتیا پټ پاتې شي.
له طالبانو چې اوس پر قدرت دي، افغان میرمنې او نجونی څه غوښتنې لري؟
د ښځې غوښتنې د طالبانو څخه ساده او ډیر مهم غوښتنې دي. ساده په دې معنا چې دوی وایي په خپل شعارو کې چې مونږه کار غواړو، ازادي غواړو او ډوډۍ غواړو، خو اصلا معنا او عمیق معنا یې د دغه شعارونه دادی چې ښځې د طالبانو څخه غواړي چې د دوی اساسي حقوق، هغه حقوق چې بشری حقوق ته او حقوق چې ټول نړۍ کې هیوادونه او قوانین هیڅوک پې انکار نشي کولای، باید دغه حقوقو درناوی وکړي. طالبان دوی ته زمينه برابره کړي چې دوی د انسان په توګه په ټولنه کې سهم واخلي، او په څنګ کې د دوی انساني کرامت ته باید احترام وشي، او دوی ته د دویم جنس په حیث باید ونه کتل شي.
کدا لړی دغه سی دوام وکړي، اټکل څه دی چې د شوزو وضعیت به کوم لوري ته بدلیږي؟
زما په ان کچيري دا وضعیت سي دوام پیدا کی، نو دا وځي خبره ده چې د طالبانو د دغه رژیم با لنوي، او د دوی نه صرف لنوي بلکې د دوی مشروعیت مغاسم غولي دل چې د دنیا هیڅ نړۍ دوی نه دی پیژندلې. دوی مشروعیت به نور هم په چالو سره مواجه شي، یعنی د پیژندګولي، یعنی څوک به نه پیژني، او په څنګ کې دغه وضعیت اقتصادي درس په ټولنه کې پیدا کوي، او بل اخره د دوی د دې رژیم دوام ته به خاتمه ورکړي او عمر به ډیر لنډ وي.
څه فکر کوي چې آیا طالبان غواړي د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د شوزو او نجونو د حقونو له موضوع یو ډول استفاده وکړي؟
زما په نظر طالبان د خزو د موضوع څخه تر یو حد پورې ابزار استفاده کړی ده، خو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو فکر، تصور دا ده چې خصوصا هغه اکثریت مونږ ګورو، د دوی هغه بیانات مونږ واورېدل چې د خزو کار کول په قضا کې هغه تاسو ولیدل ډاکومنټري نه وتل چې دوی وایي چې خزي پاک نه دي چې په قضا کې کار وکړي، او نه پیغام ډیر شانه هغه نه غواړم چې تکرار کوم. زما په نظر د دوی فکر مشکل شته، او دوی د خزي هغه موقف ته د یو مکمل انسان په حیث لکه د نګوري، او له بلې خوانه ابزار استفاده هم کړی ده تر یو حد پورې. بلې،
د بشری حقوقو د څار سازمان له ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو د سملاسي مخنیوي غوښتنه وکړه. انقری راپور ورکړی چې دروان میلادي کال په لومړی او اتو میاشتو کې نږدې 15 افغان پناه غوښتونکو له خپل خاورې استلې دي. دغه افغان پناه غوښتونکو یاد ځمکې له لارې ایران یا هم په ځانګړو الوتنو کې افغانستان ته لیږدول شوی دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له ترکیه څخه د افغان پناه غوښتونکو د اجباري استلو په باب اندیښنه وښوده. د دغه بنسټ د آسیا د برخې امرستیالي مشري پاترشا گاسمن تیر ماښام د لړم په وشته مازادي راډیو ته وویل چې ژر تر ژره باید د دغه پناه غوښتونکو د جبري اخراج مخه ونیول شي.
که څه هم ترکیه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر لري، بیا یې هم له خپلو پولو د هغو شړلو یا هم په الوتکو کې افغانستان ته د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی دی. هغه ځای ته چې دغه افغانان پکې خوندي نه دي، او د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک هلته ثبتولی نشي.
د هغه راپور لمخې چې پرون د بشری حقوقو د څار سازمان خبر کړي، ترکیه ویلي چې د 2022 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په ټوله کې 4,000 تنه افغان پناه غوښتونکو اخراج کړي دي. د دې بنسټ په وینا ترکیه بیل دي چې د افغانانو اندیښمنونکي ژغونه واوري، دوی له خپلې خاورې باسي. دغه راپور چې دروابیا مخونه لري او نوم یې دی هیڅوک نه پوښتي چې ولې له افغانستانه ووتم، په یو برخه کې راغلي ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټکړي چې د تیر کال په پرتله 150% زیات شوی. د راپور په یو برخه کې راغلي افغان پناه غوښتونکو په ترکیه کې نس کولای چې د خوندیتوب لپاره په نړیوالو ادارو کې ځانونه ثبت کړي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ځوان نارینه او هلکان چې د کورنۍ له ښځینه غړو پرته سفرونه کوي د ترکی چارواکو له وهلو ټکولو او ځورونې سره مخامخ شوي یا هم د دغه سپیشو شاهدان وو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا ټینګولو ورسته له هیڅ هغه افغان سره چې د کورنۍ ښځینه غړي ورسره نوي او ترکیه ته تللی د ترکیه د کډوالۍ ولایتي ادارو لخوا خبرې نه دي ورسره سوي او د پناه درخواست هم نه دي منل سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د هر هیواد څخه د پناه غوښتونکو اجباري اخراج د بشری حقوقو د معیارونو خلاف کار دی چې باید مخه یې ونیول سي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت مرستيال په 13 فبراير میاشت کې ویلی وو په انقره، استانبول او څوار لسنور ولایتونو کې د افغان فناغشتونکو درخواستونه نه منل کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شمیرو لمخې دا مهال نږدې 3.9 میلیونه فناغشتونکو په ترکیه کې ژوند کوي چې 3.6 میلیونه د سوریه او 360 زره نور د نورو هیوادونو او تر ډیره د افغانستان وګړي دي.
لا خبرونو ور اخوا
په قطر کې د فوتبال د نړیوال جام سیالیو د نندرچانو د څارلو لپاره د قماندی او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې ل 2000 نصب شوی کامرو کار واخلي. د قماندی او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشتوي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
اټکل کېږي چې د فوتبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1 میلیون او 2 لک تنه قطر ته لاړ شي. له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د نندارچانو د څارنې، د نندارچانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغاړو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي. د الجزیره تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قماندی او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډیر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تاثیرونو به څار کوي چې له 2 لک ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري. قطر د فوتبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره اته لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 2000 کمرې نصب شوې دي. دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچی مخصوم کولای او پیژندلی شي. د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هر برخې متخصصان میشتوي. دوی به د قماندی او کنټرول له خونی د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیه تر سیستم پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
په لومړي وار په لابراتوار کې جوړه شوې وینه پر انسانانو آزمویل شوه. برېټانوي څېړونکو وایي ډېر هیله لري چې دا مصنوعي وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي. څېړونکو دا پرمختګ د دې لپاره ډېر مهم بولي چې د وینې ځینې ګروپونه خورا لږ موندل کیږي.
په برېټانیا کې ساينس پوهانو په لابراتوار کې جوړه کړې وینه په لومړي وار انسان ته ورکړه. د بی بی سی د نړیوال سرویس تر راپور لمخې ساينس پوهانو د دې لپاره چې د انسان په بدن کې دا جوړه شوی وینه واسموي هغه ته څو کاچوغه وینه تزریق کړه. دوی وایي که د انسان بدن یې په وړاندې حساسیت ونه شوت او کاري ورکړ دا به په ځانګړي ډول د هغو انسانانو لپاره چې د وینې ګروپ یې په اسانه نه موندل کیږي یعنی ډیر کم دی یوه ستره بریا وي. د بریتانیا د بریستول پوهنتون د استاد اشلی توی په وینا د وینې ځینې ګروپونه دومره کم او نادر دي چې شایي په ټوله بریتانیا کې لاستنه ولري. همداراز مصنوعي وینه به له هغو کسانو سره ډېر مرسته وکوي چې د کم خونې په خاصو ناروغیو اخته دي او پر لپسي وینو ته اړتیا لري. دا څېړنه د بریستول، کمبریج او لندن پوهنتون د څېړونکو او د بریتانیا د ملي روغتیا د ادارې د وینې د څانګې د متخصصانو په همکارۍ شوې ده. په کومه طریقه چې دوی مصنوعي وینه جوړوي 3 اونۍ وخت غواړي. هغه رضاکارانو چې په لومړي ځل لږ وینه ورکړی شوی د ډاکټرانو په وینا تر اوسه شدي او رضایت لري. څېړونکي غواړي چې په لابراتوار کې جوړه کړې وینه یا مصنوعي وینه لږ تر لږه پر 100 رضاکارانو وازموي. هر رضاکار ته به له یوې تر 4 کاچوغو پورې وینه 4 میاشتې وروسته ورکول کیږي. په لابراتوار کې جوړ شوی وینه یو ځانګړې ماده لري چې څېړونکو ته امکان برابروي څو د انسان په بدن کې هغه تعقیب کړئ شي. سیرونکو همداراز وایي چې لا هم ازمیشتونو ته اړتیا ده، خو هیله مند دي چې په لابراتوار کې جوړیدونکي وینه به د وینې د کموالي ستونزه د تل لپاره پای ته ورسوي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی عصمت ساروان راوروي.
نړیوال د افغانانو د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره ډیر څه نه کوي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې تر دې سر لیکلاندي د څو چادریوالو افغان ښځو عکس خپور کړی دی. ایشیا ټایمز لیکلي طالبان چې اوس په دوهم وار واک ته رسیدلي د افغانانو پر اساسي بشري حقونو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده له لوري د حدود او قصاص د جاري کېدو حکم ته اشاره کړې او لیکلي چې په دې حکم کې په عام محضر کې اعدامونه، سنگساره ول او د لاسو پښو غوڅول شامل دي. ایشیا ټایمز دا د افغانانو په چیره بیا هغو افغانانو چې د طالبانو له لوري تعقیبیږي د بشري حقونو د بشپړې سرغړونې لور ته ګام بللی دی. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو په پیل کې د نرم دریز د خپلولو شبنه کړې وه او ویلي وو چې هغه سیزیج او سخت اقدامات به نه کوي چې د واک په لومړۍ دوره کې له 1999 څخه تر 2000 لومړي پورې کول. خو د 2021 په اگست کې د کابل لنیول وروسته طالبان په تدریج پخوانی حالت ته روان دي. ایشیا ټایمز د طالبانو په اړه په دې انتقادي لیکنه کې د هغوی له لوري د رسنیو د سانسور، د خبریالانو د نیولو او ګواښلو یادونه هم کړې ده. همدارازې د یو شمېر ښځینه فعالانو توقیف ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو د مشر د وروستي حکم په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د طالبانو د حکومت د ویندوی په قول وایي چې دوی شرعي قوانین اوس نه بلکې له واک ته رسیدو وروسته په تیر څه باندې یو کال کې اجرا کړی دي. ورځپاڼه د طالبانو د دغو مقرراتو په لړ کې په بامیان کې د خلکو په وړاندې د یو هلک او یو نجلۍ د وهلو یادونه کوي او وایي چې هر یو چې له یو بل سره د تار لرلو په تور نیول شوی وو د خلکو په مخ کې 9 متروکې ووهل شول. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د جګړې په اړه د یو امریکایي فلم کره کتنه کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی چې جنگي فلمونه په نهایت کې له یو بل سره ورته والی او نږدېوالی لري. د ریترا گریټ یا شاتک په نوم فلم افغان او امریکایي پوځیان شي چې له طالبانو سره جنگي شي. له 2000 لومړي وروسته د افغانستان پر جګړې ګڼ فلمونه او سریالونه جوړ شوي او ډېر کتابونه هم پرې لیکل شوي دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
ما د ګریش د ولسوالۍ د باباجه د سیمې څخه میسج د پیغام د پرېږدم. دلته د امور د 3 کال کېږي پراته تقریبا 3000-4000 کور دي نو واکسین راغلی نشي. زموږ در خوا تر مانده غاړه بل مسولیت دی. هغه ولسوالۍ رسمي د خاص واکسین بس راځي موسسي ورته راځي. دلته موږ ولاکه شی لري در موسسه خو دی په بلا پسې هغه زموږ نه د پکار موږ ته خو دغه خالي راواسې د واکسین.
السلام علیکم بصیر هلمن یم د کابل د بګرامې ولسوالۍ مې اړیکه کړې ولې د تاسو سره د مرستندو مؤسسو څخه مې هیله ده چې د ژمي پر رسیدو سره د خپلې مرستې یو څه ګړندی او تسریع کړي ځکه ډېر کسان دي په ژمي کې بیکاره دي او د مرستو ته عاجله ضرورت لري او بل هغه کسان چې مستحق نه دي او نومونه یې لیکلې دي هغوی څخه مې هیله ده چې دوی دې د خدای تعالی نه ورشي او دا مرستې دې دوی نه اخلي. هغه کسان دې واخلي لومړی کې هغه مستحق وي.
زه عنایت الله د هلمند ولایت کلایبوست سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. دا کوم مسات چې وروره د خلک لیکي دوی د ملکانو سره لار جوړه کړې ده نو بس د ملکانو په اختیار کې کار وکړي دي چې هغه وایي دوی هغه کوي. مخوار غریب نه لیکه کې جار سړی واسکی چې خپل کورنۍ او خپلوان نوښته کې خوار غریب پاتس.
سلامونه ونی کې هلی میومنه محمد اسلام همت ما د نیمروز لد لارامت سره په تماس کې. زما هله ارزو او غشتنه ده چې دغه د پاکستان د چمن سپین بولدک لار حکومت ده د جر تر جر خلاص سیورو رحل ته زموږ خپلوان باندې لزات مشکلات سره مخامخ دي او په دې خنې کې ترشنا اسمان لاندې وسیږي. همدغه نن زما سره تماس ونیو چې موږ په ډیرو مشکلاتو کې یو نو هیله ورزوم دا چې د غلار د ډیر جر خلاص سی او د پاکستان حکومت دی سیاست تجارت او د غرض د عام وګړو تګ راتک دا د سره جلا کړ. نو د طالبانو له حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې د پاکستاني لوري سره په دیاړوند خبري وکړي او ورته یو دایمي حل لار پیدا کړي.